السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زمونږه د مشال رادیو ناوړی د سهار لس بجې شوې په پیښور کې دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې دي او دا مهال په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي په روانه خپرونه کې بیا هم زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم په دې خپرونه کې که راسره پاتې شوې اونیز پروګرام اورېدی شئ د دې تر څنګ د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه درته لرو او خبرونه هم را سره اوریده شي نو را سره پاتې شي او دغه هر څه اوري پاکستان وایي زربیز به عملیاتو ترهګرو ته زیات زیانونه اړولي. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي. قزاقستان د اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ تاریخي سند لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف ضرب عضب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به یې له هېواده د ترهګرۍ ناسور ختم کړی شي. خواجه آصف پرون په حسن عبدال کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ترهګرو خلاف د ملت او د امنیتي ادارو یووالی یو مهم ګام دی. دا هم وویل چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسېدلی دي خو د ورانکارونه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي. د خواجه آصف په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې پاکستان پرېکنده جګړه کې بوخت دی او د دوی د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي. ابرار حسین پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې دغه څرګندونه وکړې.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د توریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
په کابل کې دغه غونډه د ډیورنډ په نامه د یوې مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه. دغې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو ریښتونی هڅې کوی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. نن د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر د ټاکنو لپاره په اسمبلۍ کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهرتاج روغانی بیبی او د اپوزیشن لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ به مقابله وي. په دې لړ کې به نن د دوو بجو نه پنځو بجو پورې په اسمبلۍ کې د ووټونو اچولو بهیر ترسره کیږي. امکان دی چې د حکمران اتحاد کاندیدا مهرتاج روغانی بیبی ته به په واضح اکثریت سره دغه څوکۍ ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د ډیپټي سپیکر څوکۍ له هغې وروسته خالي شوې وه کله چې پخوانی ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد قریشي صوبایي وزیر وټاکلی شو. دغه څوکۍ د تیرو څو میاشتو راهیسې خالي پاتې وه. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې وشوې. یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنیو ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګېدلی، دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې لګېدلی دی. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. پرون په باګرام کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو په ګډه ګزمه انتحاري حمله وشوه چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسکر پکې وژل شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبر رسنیو ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو شوې او وژل شوي عسکر امریکایان دي. ټاکل شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده. ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لا نه دي څرګند. آذربایجان ته د ښاغلي غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړی شوی و وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو له لارې د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر ټینګار وکړ چې افغان حکومت به خپل ملاتړ جاري ساتي. نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د بشري حقونو پاملرنه کوي. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د ویزو نه پرته د 30 هیوادونو اتباعو امریکې ته د تللو پروسه سخته کړې ده. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، سوریه یا سودان ته په تیرو 5 کلونو کې سفر کړی وي مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوې مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساينسي او سیاحتي څانګو منفي اغېز پرېباسي. کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سرخه راستانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرانی او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو. استانه او برسلز تیر کال دې تړون ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو څلور کاله پوره کړل. اروپایي ټولنه په منځنۍ اسیا کې د تر ټولو پیاوړي اقتصاد لرونکي هیواد کازاکستان سره د همکارۍ د قوي کولو لیواله ده. د دې تړون له مخې اروپایي ټولنه کازاکستان ته همغسې د آزاد تجارت موقع ورکوي لکه یوکراین، جارجیا او مالدووا ته چې ورکړې ده. په داسې حال کې چې استانه او برسلز د یو بل سره اړیکې پیاوړي کوي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم هڅه کوله چې د استانې سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. کازاکستان د ایروشیا اقتصادي ټولنې مهم غړی ګڼل کیږي. دا و تر دې غړی د مشال رادیو خبرونه. بیا هم دپتا په خبرونه کې هر کله وایم د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ضرب عضب عملیات کامیاب پر مخ روان دي. افغان او پاکستانی چارواکو د سولې د خبرو جاري ساتلو په اړه په کابل کې غونډه وکړه. په افغانستان کې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، له بلې خوا هلمند کې د سختې جګړې راپورونه دي.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیلمن یو، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو.
د عوامي نېشنل ګوند د یو پخواني مخکښ مشر ارواخات بشیر بلور د مرګ نن درې کاله پوره شول. یو راپور پی لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته سفر کوي. دا موضوع هم سیړو او د ژوب د سنډیمن کلا د تاریخي ارزښت په اړه هم یو راپور لرو.
دا ښایسته کلا دی او دا خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
د دې ترڅنګ تاسو 19 پروګرام پام کوه هم اوریدئ شي را سره اوسئ. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو د انټرنیټ تلاری په www.mashalradio.com باندې رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې په ملک کې د ترهګرو خلاف عملیات په بریمنه توګه پر مخ روان دي. په دې موضوع په تېره خبرونه کې زموږ همکار احمد الله موږ ته داسې معلومات راکړل.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې د اپریشن ضرب عضب چې کوم دی هغه کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی. د اپریشن په کامیابۍ سره چې کوم روان دی، د وجې په ملک کې د ترهګرو مکمله خاتمه چې کومه ده هغې طرف ته موږ روان یو لګیا دی. تېر ورځ په حسن عبدال کې یوې دستوري ته خپله وینا کې نوموړي وویله چې دې کې هېڅ شک نشته دی چې زموږ دښمن چې کوم دی هغې ته ډېر نقصان رسېدلی دی او هغه په تېښته مجبور شوی دی، خو تر د څو پورې چې دی موږ په مکمله توګه خاتمه نه یې کړي تر هغه وخته پورې دا اپریشن چې کوم دی دا به جاري وي. د خواجه آصف وینا وه چې ملک چې کوم دی هغه د ترهګرۍ پر ضد باندې دا فیصله ییز جنګ لګیا دی شروع کړی دی، او د ترهګرۍ پر ضد باندې د پاکستان چې کوم قربانیانې دي او هغې په درسته نړۍ کې د هغې مثال چې کوم دی هغه په نظر نه راځي. د خواجه آصف وینا وه چې موږ غواړو چې موږ خپل راتلونکي نسل له محفوظ او خوشحاله پاکستان ورکړو، او دوی په غیر د څه ویرې خطرې نه دلته ژوند وکړي، او په دې اپریشن کې خصوصا ضرب عذب اپریشن او دغه شان په ملک کې چې نور کوم د ترهګرو یا نور چې کوم قوتونه د هغې په ضد باندې چې کوم عملیات روان دي، نو په دې کې نه صرف د پاکستان فوج ځوانانو بلکې نور سکیورټي چارواکي چې کوم دي امنیتي چارواکي هغې ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي، او د دې په دې قربانیانو باندې ټول قوم ته او موږ ته فخر دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان او پاکستانی چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو د مدني ټولنو، شوراګانو او امنیتي بنسټونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې له پولیا خوا په نامه په یوې ناسته کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګېدو تاکید وکړ او ویل د سولې د ټینګښت لپاره باید ګډې هڅې وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده، له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته.
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
د پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی، او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي طالبان به پرېنږ دي چې د هلمند په شان حملو څخه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي، خو دوی زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیاتو ته ادامه ورکړي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنګ د ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حال کې به سیاسي روغه جوړه وشي؟ آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي؟ بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اجرایه رئیس یا CEO ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب وسوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بډ لاس پیدا کړي، خو هغه زیاته کړه
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطره څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دې وي چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی و، او د چارواکو په خبره هلته له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو محل نشي کېدلی، نو ځکه باید اوربند شي.
زموږ طبقو په پرنه هم همدا و نن هم همدا ده او په دې فکر چې کچیر کومه ډله په واقعیت کې هم غواړي چې د سولې خبرې وکړي بینان له جنگ د لاس واخلي نور د خلک نه شهیدانه وي او ثابت دي چې دوی او دوی طرفداران د سولې خبرو ته لیواله دي او په واقعیت کې غواړي چې دغه ډول یوه موافقه د سولې له خبرو څخه ترلاسه شي. اما کچیر پرې ولاس جنگ رامه لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي په دغه سي وضعیت کې موږ د پروسلوالو په ډلو باندې باور کولای شو نه هم د هغوی پر ملاتړ کوونکو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو دعوی کړي دي. د سرکار لخرګا اوسیدونکو نثار احمدی وایي په سنگین خانشین او ګرش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر ځپلې دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي. په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوي دي. د شتو ته تللي دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پرېښي دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې به د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربان باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې ښه رول ترسره کولی شي.
چین پکې مهم نقش لري ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي او خدای مکړه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی او چې خبرې ترې حاصل کېږي. مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي نو بیا خبرو ترو ناستې فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منې کولی خو د خبرو ورته ویلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند د امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د کورنیو دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت جدي دی، خو ډاډې ورکړ چې امنیتي ځواکونه به په مخالفینو د فعالیت فضا تنګه کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د هلمند موضوع د بحث وړ ده، حکومت ورته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دی. تفصیل د اسدالله الدین نورو.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولې، خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نه شي کړی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې له ټولو ممکنو لارو چارو به کار واخلي څو د هلمند په امنیت کې ښه والی راشي. ښاغلي صدیقي وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند امنیت خوالی ته په لوړه کچه غونډې شوي او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړې هم شوي دي. دای وای موږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند امنیت د خوالی لامل کیږي. له موږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. انشاءالله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیق صدیقي وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت ته جدي پام کیږي او زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ جوبله هم اوخته ده. د دفاع او کورنۍ چارو وزیران وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستیال والي له دې وړاندې له ولسمشر اشرف غني څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د ځنګړو ځواکونو په ګډون هوایی ځواکونه هم هلته لیږل شوي دي. بل ورته د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د ښوالي لپاره هر اړخیزې هڅې روانې دي او هیله ښیي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي.
د هلمند امنیت یوه توده موضوع ده. په دې اړه غونډې او پریکړې وشوي او هیله ده چې د دغو پریکړو په عملي کېدو سره د هلمند په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. همداسې به هم یو شمېر امنیتي مسؤولین په دې مصروف دي چې څنګه د هلمند د حالت په اړه اقدام وکړي.
له
دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استازو ویلي وو چې سنګین ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داسې حال کې تودې شوې چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
تاسو د اسد الله لودین رپورټ اورید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته ځي. د ولسی جرګې غړي او اقتصادي کارپوهان آذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولي او وایي هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې آذربایجان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره عملي همکاري پیل کړي. نور تفصیل د کابل نه د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
افغان ولسمشر دا ځل د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سې شنبې په ورځ د سیمې یو بل هیواد آذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله ښیي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک آذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي انجینیر محمد هاشم مرتاق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله او وی ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونه د اقتصاد ترانزیت په برخه کې لا ډیر سره نږدې کړي.
ما فکر میکنم به خاطر همین
وای زه فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولی شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمه ایزو همکارانو د همکاري په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجوردو لار د شهید آذربایجان او تور سمندرګي له لارې افغانستان اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمې او برخلیک ټاکونکې پایلې ولري.
حتما ای تعین کننده هست و خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغلی ورتاق ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانیستل شوې چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبیني نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې په ډاګه کړي چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جاوزجان د خلکو استازی عبدالستار درزابي هم آذربایجان د تیلو او ګازو غني هیواد بولي او وایي چې په ښو پلانونو سره به وکولی شو د دغه هیواد ښې همکاري جلب کړو. خغلی درزابي وایي آذربایجان د تیلو او ګازو یو ډک هیواد دی. د کرنې پلوه هم یو پرمختللی هیواد دی. که د سیمه ایزو همکاریو مسله په پام کې ونیسو دا هیواد به ښې همکاري راسره وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی به له آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې د دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت نا وخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړې دي، خو د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډېره د سیمې د نورو پډایه هیوادونو په څیر ونه توانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه
های ایکو سازمان بچوکات که دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې ځینې مرستې وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او ښوونیزو برخو کې مرسته وکړي ښه به وي، خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېرې همکاري تمه نه شو کولای. ښاغلی سیحون وایي که د دغو سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوردو د لارې په برخه کې د ډېرې همکاري تمه وي، نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته چې هم اسانه لاسرسی ورته لري او هم هغه هیواد همکاري رکبی. افغان ولسمشر په داسې حال کې د خپلې کابینې د اقتصادي سکتور د وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره یو ځای آذربایجان ته ځي چې څو ورځې مخکې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي ګازو د نلیکې د غځولو کار پرانیست او ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان د ټولو هیوادونو د اتصال په مرکز واړوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډیپټی سپیکر د ټاکلو لپاره په اسمبلی کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهر تاج روغانی او د اپوزیسون لخوا درباب اکبر حیات ترمنځ به مقابله وي. زموږ همکار غلام غوث له پیښوره راپور لري.
نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډیپټی سپیکر د ټاکنې لپاره په اسمبلی کې انتخابات ترسره کیږي او د حکمران اتحاد لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مهرتاج روغانی بیبی او د اپوزیشن لخوا د مسلم لیگ نون د ارباب اکبر حیات ترمنځ به مقابله وي او دې لړ کې نن د صوبایي اسمبلی د سیکرټریټ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د دو بجو نه تر پنځو بجو پورې به په اسمبلی کې د اوټونو اچولو بهیر ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د ډیپټي سپیکر سوکۍ د هغې وروستو خالی شوې وه کله چې پخوانی ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد قریشي صوبایي وزیر وټاکلی شو او دغه سوکۍ د تیرو سو میاشتو راهیسې په پاکستان تحریک انصاف کې د دغه سوکۍ په سر د اختلافاتو له وجې خالی وه. په صوبایي اسمبلۍ کې د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د غړو شمیره 55 وه او د عوامي جمهوري اتحاد په تحریک انصاف کې د شاملېدلو وروستو د پاکستان تحریک انصاف د غړو شمیره 16 ته رسیدلې ده او په حکمران اتحاد کې د قومي وطنګوند د غړو شمیره 10 ده او د جماعت اسلامي د غړو شمیره 6 ده. دارنګ په متحده اپوزیشن کې د جمعیت علما اسلام د غړو شمیره 12 ده او د مسلم لیگ نون د غړو شمیره 14 ده او د پیپلز ګوند د غړو شمیره 6 او د عوامي نېشنل ګوند د غړو شمیره 15 ده او دا رنگ د اپوزیشن د ټولو غړو شمیره 34 ده.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راوړی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
د پښتونخوا پخوانی سینیر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارواښاد بشیر احمد بلور درې کاله وړاندې په همدې ورځ په پېښور کې په ځانمرګې حمله کې ووژل شو. نوموړی د پښتنو له زړورو مشرانو څخه ګڼل کېده او تل به یې د ترهګرۍ ځپلې ولسي خلکو ډاډګیرنې ته ځان رساوه. د مشال راډیو خبریال خالد خان چې د ارواښاد بشیر احمد بلور سره یې د هغه په ژوندون یې ګڼ شمېر مرکې کړې په خپل دې راپور کې د هغه د مرکې ځینې خبرې راخیستې دي او تاسو ته یې هم دراوړئ.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې وروسته د هغه وخت د پښتونخوا سینیر وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو نو مرګې ورته د کیسه خانې بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو او هغه انسان چې د ځان مرګې بریدونو او چاودنو وروسته به یې د خلکو تسلي کوله په خپله د مرګ په جال کې ګیر شو. خو په بشیر بلور دغه لومبی ځان مرګي برید یا حمله نه وه بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندی پاتې شوی او ویل به چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دو ځله په ما خودکش شوی دی خو زموږ دا ایمان دی چې کومه شپه په ګور دی هغه په کور نه دی کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اګست په لومبنۍ نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلی و. په کال 1945 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې دپاره وکالت هم کړی و خو بیا په 1970 کې عملي سیاست کې قدم کېښود او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټۍ یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلۍ غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پختونخوا سینیر وزیر جوړ شو او هم د ده په کوششونو په لومبي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروستو طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد باله موږ تشدد نه غواړو چې موږ رالو نو پهله فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوایرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څوک شوتلې.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترهګرې جنگ په دوی تپل شوی دی چې پکې د پښتنو بچی مري سکولونه ړنګیږي او حجرې او جماعتونه په نښه کیږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو خدا بدقسمتی دا چې اوس دا جنگ زنګ دی زما په جمعتونو کې دیو بلاسټ کوي د قرآن کریم بے حرمتی کیږي زما په اسپتالونو کې دیو بلاسټ کوي خاص کر زما سکولونه بلاسټ کوي زما بچی سکولونو ته نه پرېښودل غواړي
د عوامي پارټۍ په حکومت کې چې کله پېښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چاودنې ځای ته رسېدو
باجوړ کې بلاسټ شو زلاړو نلته باجوړ خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه ایمنې راغلی نه منسٹر راغلی او زه هغه موقع باندې چرته چې بلاسټ شو هغه ځای ته دکان ته لاړم نو هغه صرف مقصد دایي چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه
بشیر بلور ته د خپل بہادرې په وجہ د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګری په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 22 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
میړنی دی چې یادېږي اوریدونکو د بشیر احمد بلور په اړه تاسو د خالد خان راپور اوریده. د سهار 10:30 بجې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرۍ خلاف ضرب عضب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دي او زر ده چې په ترس کې به یې له هېواده د ترهګرۍ ناسور ختم کړی شي. نن د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر د ټاکلو لپاره په اسمبلۍ کې انتخابات ترسره کیږي. د حکمران اتحاد لخوا مهرتاج روغانی او د اپوزیسیون لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ په مقابله وي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي. نوموړي دغه څرګندونې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې وکړې. دغې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کوي شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نور لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. آذربایجان ته د ښاغلی غنی د سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې شوې دي خو د تلفاتو په اړه یې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. او قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او قزاقستان ترمنځ د شراکت د زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د قزاقستان په استانه ښار کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري او د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لاسلیک شو. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو پام کوو. پروګرام اوریدل شئ سو راپورونه به هم وي. اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
آج ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکې غونډه کې به د خپلو حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ به لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې له ډېرې مودې راهسې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې له ټولو لومړی د بجلی منافعه شامل ده، د کومې لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او وفاق یې غوښتنه کړې چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړې کړې شوی شرع ورکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پښتونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثره شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله یې د دې صوبې معیشت ډېر زیات متاثره شوی دی. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبی پورا پورا خیال وساتی او دا مسله په ترجیحی بنیادونو باندې هوار کړي. د ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریا د ګیس په کم پریشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس ګینټو پورې د ګیس د کم پریشر له کبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خو د ایل پی جی سلنډرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپاڼه لیکي که وکتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي نو بل پلو په لکی مروت، کوهاټ او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورت حال کې که موږ آئینی غوښتنو ته وګورو نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوي چې کوم ځای کې یو سیز پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه صوبې دی خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپاڼه لیکي دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرج کیږي او دا صوبه یې له محرومیانو سره مخ کړې ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي زموږ کار دی چې ولسی مسلې په ګوته کړو خو اصل ذمواري د حکومت جوړیږي چې د دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د اولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د دغه هیواد د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د محبوبیت د زیاتېدو د لاملونو په اړه مقاله خپره کړې او ورکې راغلي چې له پېښوره تر کراچۍ پورې د لویو لارو په سر لوحې لګېدلې چې ورکې د جنرال راحیل شریف ستاینه کېږي. بل پلو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د اپوزیسیون ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې دي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پېښور تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لوی لوحې تر سترګو کېږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسی محبوبیت تر شا یوه خبر دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړل نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستې ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقاني شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي خو د لیکنې تر مخه دغو غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي البته هغه وخت کمزوری شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې رابللو او په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي. یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
بیل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو
د هارون بچا راپور ما اوریدو. اوریدونکو اوس هم یو نړیوال رپورټ. بیل ګیټس امریکایي سوداګر او د کمپیوټري پروګرامونو جوړونکی چې په نړۍ کې یو شمیر خیریه بنسټونه هم جوړ کړي دي وایي که د 1988 او د 2015 کال ترمنځ کلونو ته وکتل شي نو جوته به شي چې په ګرده نړۍ کې د پولیو رنز 99.9% کم شوی دی. نوموړی چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې د پولیو د رنز د ختمولو لپاره خیریه اداره هم چلوي ویلي دي چې د پولیو د رنز د ختمولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. اسرالم مومن په دې موضوع راپور لري.
بیل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو مرض له وجې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان هر کال مزوره کېدل خو اوس دغه شمیره د سلو نه هم راټیټه شوې. ګیټس وایي په روان کال کې هغوی یوه بله بریا ترلاسه کړې او هغه دا چې په انساني تاریخ کې سږ کال په ړومبي ځل داسې وشو چې په افریقا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی خو نوموړی وایي زه ډېر حیران شم چې خلک د دومره غټ پرمختګ نه ناخبره دي. نوموړی وایي د پولیو مخنیوي کریډیټ هغه خلکو ته ځي چې نړیوال بصیرت لري. په دوی کې د هیوادونو هغه مشران هم شامل دي چې د پولیو مرض مخنیوی یې خپل لومړیتوب ګرځولی. د مثال په توګه د متحده عرب اماراتو لخوا په پاکستان او افغانستان کې د پولیو مخنیوي په لړ کې مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا دواړه هغه یوازني هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو یا ګوزڼ شتون لري. خو نوموړی وایي د دې باوجود د پولیو پر ضد د تیرو درېو لسیزو لاسته راوړنې د هغو صحت کارکوونکو او رضاکارو نه بغیر ممکن نه وي چې پکې ځنو خپل ژوند هم په خطر کې واچوو، خو هر یو ماشوم ته یې د پولیو ضد څاڅکو رسول خپل مقصد وګرځاوه. دغه رضاکار په سیلاب ځپلو، مشکل غریزو او ناامنه سیمو کې د پولیو کمپاینونه چلوي، او که نن 10 میلیونه ماشومان ژوندي دي او منډې وهي لوبې کوي نو دا هم د دغه رضاکارو برکت دی. بیل ګیټس وایي همدغه وجه ده چې دوی ډېر په فخر سره د عرب اماراتو په همکارۍ د پولیو ضد کارکوونکو ته د پولیو مخنیوي اتلانو جایزه یا هیروز آف پولیو ایراډیکیشن ایوارډ ورکوي. بیل ګیټس وایي په دې لړ کې هغوی په دې وروستیو کې د دوبۍ له ولی عهد سره په شریکه یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې دوی له یو شمېر پولیو ضد کارکوونکو سره لیده کاته هم وکړل او د هغو د کار ستاینه وکړه. بیل ګیټس وایي د پاکستان په بلوچستان کې فریده نومې د صحت کارکوونکي د تیرو 15 کلونو راهیسې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ناامنه سیمو کې د پولیو مخنیوي کمپاین چلوي. تیر کال د پولیو کمپاین دوران په فریده وسلوال برید وشو چې پکې نوموړی جوبل شوه او د کورنۍ یو غړی یې وژل شو، خو د دې باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړې. همداراز عطا الله چې یو ټولنیز فعال دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د دې مرض په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کوي. همداراز بی بی ملکه په افغانستان کې د پولیو پر ضد سخت مبارزه کوي. ګیټس وایي هغوی د پولیو مرض په بشپړه توګه ختمولو ته نږدې دي. نوموړی زیاتوي چې هغه د پولیو پر ضد د کارکوونکو مننه کوي، ځکه چې دا هر څه هم د دوی په هلو ځلو ممکن شو.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
په پاکستان کې د ژمي پر رسیدو خلک وایي د ګیسو سخت لوډ شیډنګ پیل شوی دی. د هیواد په لر بر کې خلک وایي که ګیس وي هم نو فشار ډیر کم وي چې له کبله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. د پاکستان په ځینو برخو کې د دې پر ضد خلکو مظاهرې هم کړې دي، خو بل پله حکومتي چارواکي وایي په ژمي کې د خلکو د ګیسو لپاره اړتیاوې ډېرې زیاتېږي چې پوره کول یې د حکومت د وس نه پورته خبره ده. احمد الله پرې له اسلام آباد راپور لري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خلکو وینا وه چې یو پلو د ګیس فشار ډیر کم دی، نو بلخوا حکومت د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع کړی دی او خصوصا په سحر او ماخام وخت کې خو ګیس بالکل نه وي چې له وجې د اخلي پخلي په شمول د نورو یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې سحر وخت کې ماشومان او د کور نارینه په غیر د چای او خوراک نه سکولونو او خپلو کارونو ته پتللو مجبور دي.
چې کله نه یخ موسم شروع شوی دی نو د ګیس کمی سره مخ یو چې له وجې سحر نه خو خپلو ماشومانو او نه د کور نورو خلکو له چای تیارولی شو او نه اخلی پخلی کولی شو، او د ګیس له کمی له وجې ماشومان سکول ته بې له چای وځي. نو حکومت ته خواست کوو چې زمون په حال دې رحم وکړي.
نن سبا د ګیس لوډ شیډنګ خو ډېر زیات عام شوی دی. نن سهار موږ بې ناستې تلو دفتر ته، په لرګو باندې اور بلو، هغه هم داسې چرته بلېږي ځکه هر کس په ګیس د چای دی.
موږ خو د دې لوډ شیډنګ نه ډېر زیات تنګ راغلي یو. په سردیانو کې د ګیس دومره ډېر زیات لوډ شیډنګ وي چې نه پوهېږي موږ اخلی پخلی کولی شو، ټول کار زموږ خراب وي.
د ګیس لوډ شیډنګ په ضد د اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم وشوې او مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې د ګیس لوډ شیډنګ دې په فوري توګه بند کړي. بلخوا د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د یخنۍ په وجه د ګیس طلب زیات شوی دی او حکومت په مقرره مقدار کې ګیس نشي ورکولی چې له وجې یې په کورونو کې ګیس استعمالوونکي د کموالي سره مخ دي، او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې په راتلونکي میاشت کې هم خلک د ګیس د کموالي سره مخ وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان په پښتون مشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سندمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړښت له امله مشهوره ده. دا کلا په کال 1390 کې دغه وخت یو والي رابرټ سندمن جوړه کړې وه چې تر اوسه پورې د ژوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زموږ همکار خدای نور ناصر دغه کلا ته ورغلی و او دا راپور جوړ کړی.
د ژوب ښار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه شوې د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1390 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 114 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کې چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی خټ وګا دی او دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال کا اور خټ گا دی جوړ سوی. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
که هم زخپله د پیانو په چلولو پیخی نه پوهیږم، خو همدا هغه پیانو ده چې 100 کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل سوې، همدلته ښوول سوې. او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې، نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1390 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
اوس پامو کې پام کوه خبرونې ته.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال ده او ده بیه گرگین جمال ده، تخلوس میرچکه ده، هر خبری لکه لرگه ده، پسر لگی دلی لکه سوٹه ده، راپوری پا مزغو کی دنن پروت لکه چینجه ده. نوگرانو گرگین زده اوریدونکو، پا دی هلیو چه ده تڑو تگانو بشکولی نیاست، پا ون وی براغلی نیاست، پا ترافیک پولیس که با لورد خطلی نیاست، او که خطلی آست بیا با پتیخت که بریالی شوی ناکام شوی نیاست، او که ناکام شوی آست نو بیا با وحل شوی تکول شوی او چالان شوی نیاست. پا بازار که پا قدم قدم ولارو د فکرانو او گند کپانو پا مابین که براگیر شوی نیاست، او پا همدغ موکب لخپل جیب بی برخی شوی نیاست، د موبایل او بطوی لغم با بیغم شوی نیاست، د همسایگانو پا غرزول شو کچرو کی با د کیلی پا یودگو شوی دلی نیاست، او خپلی دروازی تا با پیو ساکی رسیدلی نیست. دا دین او روست با دا کوروادانی او خواخی دا گیلو او شکوو تر بار لاندی شوی نیست، او بیا با لروته او ترکاری نبی برخی شوی او بیر تا بازار تا راوتیلی نیست، او پا بازار کی با پتڑو خرسیدون کو اغا وروجو پیخ شوی نیست چی خوندی مچانو وڑیوی او رنگی دا بازار درو او دودانو وړي. نوگرانو خپلی گیری زده او حالاتو خستا اوریدونکو، نن تو تکی استودیو سټیشن تی گربړیشن ته یو داسی محترم او معزز میلمه را غوښتی دی. دا میلمه په گلی کې د هر چا سره په جنگ وي. دوی ولی په جنگ وي؟ راشی په خپلې واوري له استودیو سټیشن تی گربړیشن نه د دوی ډول او سرنا.
¡Ja, ja, ja!
سر ستاسو خاول تپوس خدا دے چې ستاسو څخه دا ټول همسایگان گاونډیان ډیر سخت تنگ دی دا ولی
زم د خپل ټول همسایگان څخه ډیر سخت تنگ یم دا بیا ودی
نه نه غوی ټول ستاسو څخه ډیر تنگ دی
زم د غوی څخه بخې ډیر تنگ یم
او هو اغوی ټول تنگ دی ته یوازې تنگې دا غوی وټونه ډیر دی ستا دا کم دی اغوی وای چې دای دې کور په مونږ خرچ کی او دای دې دا کلی او مالا پریګ دی
کلی او مالا خو پریژد زو خو غواړم چې دا ملک پریژدم اسیا برای زم پریژدم یورپ ته ولارسم امریکا ته ولارسم یو کینډا ته ولارسم ویست انډیز ته کډه وکم راک راک کیرایا را جوړ کوي زه ستاسو خیال دی چې زه په ډیر شوق دلته وسیږم دلته تر جلیبو یې مچان ډیر تر بجلی یې بلان ډیر تر خلکو سیاستدانان ډیر تر کارکنان لیډران ډیر تر عوام فقیران ډیر تر عقلمند لیونیان ډیر تر کاغذات والا بے کاغذات موټران ډیر په ډاکټرانو کې کسابان ډیر په لوب کې حنالان ډیر رشوت خوران ډیر رکشې ډیر ټرکان ډیر پولیس ډیر ڈاکوگان ډیر غل ډیر نمازیان ډیر څه کوم دا ملک زما همسایگان ته ووایه چې ما ته راکي کرایا ویزه را ولګوئ زما هیڅ شوق نشته چې ستاسو په دې ملک واوسیږم چې ګټران یې داسې رایشي لکه چینې سړکان یې داسې ټوټې ټوټې دي لکه آینې او خلک یې داسې ویده دي لکه وزې
او هو وای ما چې مې گم دمبورا چې مې گا هم سایگان ستا څخه دا شکایت لري چې ته ډیک په زور ولګوې د ګلپاڼې او د نغمې کیسټ ور واچوې ټول شپه دې هم سایگان له خوبه ایستلې وي
څه وکم چې ګلپاڼې او نغمې نه واورم د هم سایگانو د ښځو جګړې واورم د یوې او د بلې خوا د هم سایگانو خراټې واورم د مندو یې ګیلې واورم د دوی غریبانو مافیانې او توبې واورم نو تر دې بے سر او بے سود خبرو ښه نه دی چې ګلپاڼې او نغمې واورم ها بولو کیوں مو ایسا پکڑا ہے جیسا این اے 122 کا عدم خان جس کا نوٹو نبی گیا اور وہ تو نبی
گورا دام سایگانو تنگا وال دیر بد خبر دا گنا لری
خانت دی خراپ نسا پاگا وچ والال رپورٹر نه تا ما تا دا ہوایا تا دا رپورٹر لگوالی چاہے تو خب آیا چی کمپوڈر روائی بلکی دا کمپوڈ تکی چی ام دا سخلیر سی شبی اے بے عقلی زد توامہ چی اغوی خو زما سخ صرف تنگ دی زما سخ پشتنه وک زلمی دا دی دا لاس دا سی دی لکا بادرنگ ایوی خوات امسایه دی سالنگ بلی خوات را تپروتی بجرنگ درائمی خوات اورنگ هر یو دا سی دی لکا دبنگ
اغوی ستال لاسا تنگ دی وای دا سی دی لکا لڑم چی هر زای وی دنگ دنگ دنگ
وام لرجس چه او هم بنگ ار سوک چه وی پر چنگ نو او هم یا پا کلنگ
او تا خو خپلا هم شاعری شروع کرد او دمانا دی هم شاعرا جوڑ کرد پا دا تیرو رزو کی چستا پا کور کی وادو دری ورزی دری شپی دی فائرنگ کوی طول هم سایگان دی تنگ کردیو
اے بے اکلی نن سبا غسری کامیاب دی چاول پایرن شروع کی کنی پتا باندې با پایرن شروع سی او چه سمر دیر که یه تکان اغونی با خلق در سوای دا وچ خان
آخه دا فایرین خودی دا دی دا پارا کولو دا دو دولو نا چی دی دری ورزی وحولو خپلا هم پا تناختا وی او خلق دی هم پا بسترکی پا تناختا کری و ظالیما
نه ما خود دره وریز ده واده خلق پا تنخ تکلیو ده 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 دره دره در زنو بچانو چه طول کلی او محله پا تنخ تکلی ده آغا ده دوی چه کچری از ما ده کور و مخت غرزی نالی بندی که او بیا مچان او مچران چن پیدا کیش آغا مچانو او مچرانو چه زش پا و رز پا بلستن که ده ننه او ده باندی پا تنخ تکلیم آغا ایز گناه نده ده ما بدل زینی واقصی هغه هم یو زمانه وه د شپې به د پشانو ګیدړانو چغالانو ږغونه وه سار به د بلبلانو او رنګارنګ مرغانو ږغونه وه او اوس د شپې د همسایګانو بې سوره اوازونه او د ورځې بیا د ماشومانو بې لای ژغونه مې جوان ته کته جوان اشت ته کو ستا په کور کې یو کمره نشته چې په کرایه راکې تلا د همسایګانو په حقوقو ښه خبره یې
یو یو زما ځان نه غاړې دی چې دا ستا رنګه جګړه او سړی ته به کمره په کرایه ورکوم غلی شه مړه
چکړالو نوم تو تکو د خلګو دکو او د آلات ټډو جګړالو کړم
یو یو دا څنګه خبرې کوي نن سبا خو شریفان ډیر په زور کې دي کنه
نه نه دا د نامه شریفان نه درخیم د عمل د شریفانو خبر روانه ده
ګوره چې هغه ورځې تا فایرنګ کوئ نه دا ستا پړندو ګولۍ باندې څو کسان زوبله شوي وو
اے بے حکلی خپل لوایا چې د ړندو ګولیو په سبب ژوبل شوي رښتیا هم ګولۍ خوړنده دوی خو سترګې لري چې کله فایرنګ کېږي باید چې بالا وګوري چې چیرې ګولۍ خو پر دوی نه ده را روان باید چې دوی مخه وریله کړې وای اوس که د پاسه ګولۍ را روانه ده او ته سر ورته نیولی دي نو په دې کې زما څه قصور ده ها بولو کیوں مو ایسا پکڑا ہے جیسے مزاق پتہ لگ کی بند ہو جائے اس گواڑے چتا پہ گولی بول
گرگنا ایسا بھائی
نوگرانو او سرگردانو او ریدونگو داو هغه همسایا چې خپل هم په تکلیف کې وو او شل نور هم ورسره په تکلیف شوی دا وخت مونږ خپل استودیو ټینشن تی گڑبڑی شنت ماهر لغاتیات المعروف ترجمه جات خاغلی معنوی صاحب را غوخته ده دی به تاسو ده بیلو بیلو ټکو معنا وی درخی
معنوی صاحب دغه ډاکټر و چی شي ته وای
ډاکټر هغه درزی ته ویل کی چې کدی تیری او کدی سلای کوي فیس وای کدی پچاره وی او کدی پستن سوره کوی سیب سیب بهور ده وی او پیسی به هم ور کوی آو
منوی صاحب منوی صاحب ام ده خواشت سپلا ده
ده خواخی مانه ده اغا توری کتوه ده چې د لیلا او مجنون په مابین کې تیر شي نو به هم دواړه سره په جنگ شي او
مهنوی صاحب دا د کستم معنا دې راښوولې وای
د کستم معنا د هغه ښکاري ده چې د نیولو فیس جلا علي او بیرته د خوشی کولو خیرانه جلا وسولوي
معنوی صاحب دا انګور څه ته وای
د انګور معنا د هغه یلغارګري ده چې له دباندې نه راشي مځکه هم اونیسي او کور هم پا بریتو هم گوتا تیرهی و پا جیبو او دیگو هم گوتا تیرهی خو بیا هم تا ایچ نشی پا کوله زوی در نپرده کی جینی جوڑ دا زان مرایه کی لاندی دیگ او منگه کی هو پام ور سرکوا پام کوا اکل استمالوا دوستی ور سرکوا او جینی جوڑا کلور کنی پام کوا در توبو آئی بر پام کوا
ہے دانا دانا میل بدیو وقت فگو تراشی بانا بانی پیدا شے دا پجا پجا منا بام خلقو کی رسواشی
خبر دنیا او خبر دنیا شی بانا بام پیداش دانا 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 ہمیں بدی راشی بانا بام پیداش تپٹ پٹ مین بام خلواشی بانا بام خبری